شنبه د چنګاښ لسمه د جولای اوله د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماښام تر روبه جوړه خبرونه په منځني سپه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 13.15 هم خبريږي. روانه نیم ساعت خبرونه زحمت شیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان دفاع وزارت د نړیوالې ټولنې د دیشمنی هرکلی کوي چې د افغانستان هوایي ځواکونه پیاوړي کوي او د کمانډو ځواکونو شمیر دوه برابره کوي. دفاع وزارت وایي چې له دې سره به د افغانستان امنیت تامین شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو مرکزونو ته بیا کتنه کوي. د ننګرهار په اچین کې و ملکیان وژل شوي او د عراق له موصل شاره په زرګونو ملکیان د تیښتې په حال کې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په یوه اونۍ کې به د رای ورکولو مرکزونو ته په متوازن ډول د بیا کتنې بهیر پیل شي. د کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد ریماچ ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکونکو د نوي لیست پر جوړولو کار پیل شوی. شغلی ریماچ وویل
هدف از ارزیابی مجدد مراکز رایدهی به معنای
دیوی د بیا کتنی هدف درای ورکولو د مرکزونو تنظیم او د دې مرکزونو توازن برابرول دي. سو ټول افغانان په ټولو سیمو کې چې خلک ووسی په یو ډول درای ورکولو مرکزونو ته د تګ امکان ولري. تاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان په میاشت کې وشي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې و ملکیان د ماین په چاودنه کې وشل شوي او 15 تنه زخمیان دي. د ننګرهار د ولی ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
په دې پیښه کې و ملکیان چې د پیډي او د نن څخه د پیډي په تکلیف کې مرمل او ماشومان هم څنګه دي تکيان د امر او کې حل د ویرو په دې کې وشل دي او ما هم تر مله نه لاندې
د پیښه مسولیت چانه د اخیسته. خو شغل خوګنی ویل چې په دې سیمه کې چې د ملکی وګړو موټر په ماین الوتای د دایښ وسلوال فعالیت لري. د فاریاب امنیتی چارواکي وایي چې په دولت آباد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان وشل شوې دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویندوی کریم یورش پرون ازادي رډو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په دولت آباد ولسوالۍ کې پر امنیتی پوسټو حمله کړې و خو شانډه شوه. شغل یورش وویل چې په دې حمله کې دوه وسلوال طالبان وشل شول او درې تنه زخمیان شول. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویندوی څرګنده کړه چې په دولت آباد کې د وسلوالو طالبانو دې حملې څو ساعته دوام وکړ او ملکیانو ته کوم زیان نه دی پکې رسیدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا ایالت د لنډي کوتل د لوړ کې په سیمه کې یوه 12 کلن انجلۍ د غیرت په نوم وشل شوې ده. سیمه ایزو چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا انجلۍ نغمه نومېده او غالبا تیر اونۍ له دوه هلکانو سره تښتېدلې وه. یوه سیمه ایز مامور نیاز محمد ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دا انجلۍ نیولې وه او کورنۍ ته یې په دې شرط سپارلې وه چې هغې ته به ضرر نه رسوي.
دا په تېر تاریخ وته ولا کورنا او په 27 کلن شوې غالبا دا هغه ترک لري هم ده او هغه ضمانتیم ده هم نیولې.
نیاز محمد زیاته کړه چې د وټل شوینچلې اکا د اکازوی او د تشتون کې د کورنۍ دوه غړي نیولې دي. د خیبر پښتونخوا والی اقبال ظفر جګړه د پیښه په کلک غندلې ده. د جګړه دفتر په یو خبر پانه کې وویل چې داسې قتلونه د بنیادی انساني حقوقو مخالف دي او په نړۍ کې د پاکستان نوم بدوي. په پاکستان کې هر کال د غیرت او ناموس په نوم د قتل په سلګونو پیښې ثبت شي. راپورونه وایي چې د موصل له زاړه شاره پرون په زرګونو ملکان وتښتېدل. ویل کیږي چې په زاړه شهر کې د عراق امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او په نږدې وخت کې به د دایښت وسلوالو لمن غونډه کړي. خو ملګرو ملتو خبرداري ورکړي چې په موصل کې سخته او پر زاړه شهر متمرکزه جګړه د ملکی خلکو ژوند له ډیر خطر سره مخامخ کوي. خبریالان له سیمې پورا پورونو کې وایي چې ملکی وګړي د جګړې په اوج کې له زاړه شهر د تیښتې هڅه کوي. د عراق پوځي چارواکي او د بشري حقوقو د سارنې ډلې اټکل کوي چې په موصل او رقه کې د وروستي برید تر اعلان به شای خونړی جګړه په مخ کې وي. او بخښي تر د وروستي بری تر اعلان به شای خونړی جګړه په مخ کې وي. د راپورونو لمخي د سوری پر رقه شهر کې هم د دایښ وسلوال پرون کلابن شوي او له شاوخوا سیمو سره ارتباط شلېدلې ده. کرملن وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني سرریاسم انګلا مرکل د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشانو پر روانه غونډه خبرې وکړې. د کرملن د خبر پاڼې په حواله دواړو مشانو پرون په ټلیفوني خبرو کې د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس پر تړون او دوه اړخیز همکاري بحث کړی دی. د مرکل او پوتین تر دې خبرو یو ورځ مخکې سپین مانی تایید کړه چې د امریکا د متحد ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شلو سترو صنعتي هیوادو د مشانو د غونډې په څنډه کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا سرمشیزه د جولای په 8 او 8 د جرمني په هامبورګ ښار کې جوړې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیرونی وویل چې د پوتین او ټرمپ لپاره ډیره مهمه ده چې په سوریه کې پر روانه جګړه خبري وکړي. له اسادی رادیو مو خبرونه واوریدل. کچرته تاسو غواړئ چې د دې خبرونو متن ولولئ نو د اسادی رادیو ویب سټ ته ورشي www.asadiradio.com. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د نوې امنیتي پلان له پلي کېدو سره به امنیت ټینګ شي. وړاندې مو د جنرال دوستم عطا محمد نور صلاح الدین ربانی او حاجی محمد محقق د ائتلاف پاړه د سیاسي چارو د یو کتون کې نظر اخیسته.
د نظام د سقوط مسله د دوی په لاس کې نه ده او دوی دا صلاحیت هم نه لري. د نظام د سقوط مسله دلته نړیواله ټولنه حضور لري.
خوستیان له حکومت غواړي چې د متون غونډیو پر سر پارک جوړ کړي.
د ځوانانو د ملزین لپاره یو بهترین ځای دی.
د ټول افغانستان د اوسیدونکو لپاره ډیر مناسب ځای دی، ښه ځای دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې په واوري چې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو د مخنیوي لپاره منظم پلان لري. د خبرونه په روسیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لایو افغان مشره سره شهیدلیو چې د درس ارمان کوي.
دونه پښمانه يم چې اوس اخستل کېده. زه ډېر زکلرم ارتور جایدار لرم دوري دا بنیم ما په دادر شو کړی وې چې دا درس ما تر ورکړی دی.
د افغانستان دفاع وزارت د نړیوال ټولنې د دیشمنی هر کلی کوي چې د افغان هوایي ځواکونو او کمانډو پوجانو پیاوړي کول او روزنې ته پاملرنه زیاتوي. د پنځن بي پورس د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو پریکړه وکړه چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره به افغانستان ته نور پوجان واستوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کمانډو ځواکونو د شمیر له زیاتې دوه سره به د افغانستان امنیت خوندي شي. جزئیات د فرشته جلال زید پورا پورک.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په نږدې وخت کې به اصلي عملیاتي قواوی کومندوي او د هغوی د ملاتړ لپاره د هوایي ځواک پر شته چیز او پیاوړتیا کار کیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش بیګه ازادي راډیو ته وویل چې پراتلونکو څلورو کلونو کې د یو کومندو قولي اردو د روزنی او پپښو درغلو کار پیل کړی دی. د هغه په وینا د کومندو قولي اردو د رامنځته کولو پلان د افغانستان جغرافیایي موقعیت او په دې هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې څرنګوالي ته په پام جوړ شوی دی.
اگر ما
د وای کومش پراتونکو کلونو کې د خپل امنیتي ځواکونو دا دوه مهم صنفونه شو روزو او شی ته چیز کړو. یقینا چې په افغانستان کې به د هغو تروریستانو پر ځای چې له بهره یې نیابتي جګړه دلته روانه کړي ستر بری ته ورسی جوړ تک دواړه د ملي وردو اساسي صنفونه دي. وال ستریت جورنال اسپانی پرون د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله ولیکل چې امریکا د افغانستان د جګړې په نوې کړنداره کې په پام کې لري چې د هغو پوځیانو شمیر زیات کړي چې د افغانستان له ملي وردو سره د تروریزم ضد عملیاتو کې همکاري وکړي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وویل چې تر دې وروسته به د ملي اردو کومندو او هوایي ځواک له تروریزم سره په مبارزه کې اساسي رول ولري. زموږ کومندو ځواک له تروریزم سره په مبارزه کې تل اوله خبره کړې ده او تر اوسه موږ له تروریستانو سره په جګړه کې په ټولو جبهو کې د کومندو ځواکونو په مرسته بریالي شوي وو. هوایي قواوې د دې لپاره ضروري دي چې په کم وخت کې کومندو ځواکونه د عملیاتو سیمو ته ورسوي. یقینا که زموږ هوایي ځواک رادار، راکټ ویشتونکي، دافې هوا توپچی او د بمبارد او ښکار الوتکې ولري نو د افغانستان جغرافیه به مسؤله شي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره اوس مهال د افغانستان د جګړې پر ستراتیژي کار کوي چې د جولای میاشتې تر مایي بشای اعلان شي او افغانستان ته د زرګونو نور عسکرو د استولو امکان هم پکې شامل دی. په همدې حال کې د ناتو تړون د اروپایي غړو د دفاع وزیرانو په خپل وروستي غونډه کې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو اعلان وکړ. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل چې دا به په دې معنی نه وي چې عسکر به یو اربیا له تروریستانو او وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ښکیل وي، بلکې هغه وویل چې دا به د افغانستان د هوایي قواو او کومندو ځواک د ملاتړ د ستراتیژي دوام وي. دا لانه د څرګند سوي چې د ناچو څومره پوځیان به افغانستان ته واستول سي. خو په کابل کې د برېټانیا سفارت ویلي چې لږ تر لږه 15 پوځي سلاکاران یې افغانستان ته ځي. د مونتینګرو دفاع وزیر هم پرنو ویل چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیاتوي. دا مونتینګرو دفاع وزیر خبرداران ته څرګند کړ چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر به تر 30% زیات کړي، خو ویل چې هغوی به د قومندې په مرکز کې وي او په مخامخ جګړه کې به ګډون نه کوي.
د افغانستان دفاع وزارت هیله مندی چې د کمانډو ځواکونو د شمیر له زیاتېدو او د هوایي ځواکونو له پیاوړي کېدو سره به د افغانستان ټولې سیمې خوندي شي. نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې همدا مسله څېړل شوې ده. دغو چاپي خپرونو ته وړاندې کتنه خبرو.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې خبريږي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د حکومت جنوب مشانو په ترکیه کې د یو نوي ائتلاف ته جوړولو اعلان وکړ. دوی وایي د افغانستان د ژغورنې لپاره د ائتلاف عالي شورا به ډیر ژر په افغانستان کې اعلان کړي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او عطا محمد نور د دې ائتلاف مشاندي. د دغه ائتلاف ته جوړولو یو هدف د نظام د سقوط او کړکیچ مخنیوي ګڼل شوی دی. د دې نوی ائتلاف مشانو تور پوری کړي چې ولسمشر اشرف غنی د دوی صلاحیتونه محدود کړي دي. صالح محمد صالح د سیاسي چارو له کارپو حاجی سید داود سره په دې ارتباط مرکه کړې ده او د مرکه په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې آیا دا ائتلاف به وکړای شي له حکومت څخه هغه صلاحیتونه چې دوی غواړي ترلاسه کړي. حاجی سید داود وایي
افغانستان وس د 1992 کال، د 1998 کال او د 2001 کال نه را پدې خو تقریبا تاسو په یوه 15 کال تیریږي. یعنی هغه په خوانی شرایط چې په تیرو 15 کلونو کې دغه سي ائتلافونه جوړېدل او بیا چا به ځان ته امتیاز اخیست، چا به تنظیم ته، چا به قوم ته، چا به سمت ته، چا به ژبه ته، زه فکر نه کوم چې بیا دغه سي کارونه نتیجه ورکړي.
د حکومت دغه مشرانو چې اوس په یو ائتلاف کې سره راټول سوي تر دې مخکې هم له حکومت څخه ځینې غوښتنې مطرح کړي، په نظام کې تغیرات او د ځینو کسانو عدلون بدلون. فکر کوي چې اوس به ولسمشر د دوی دا او نورې غوښتنې چې په یو اعلامیه کې جزئیات خپرې سوي دي ومني.
کوم هغه کار چې ولسمشر ته قانون صلاحیت ورکړی دی، ولسمشر حق لري چې هغه عملي کړي. اما دا چې د دوی غوښتنې دي، زه فکر نه کوم چې هغه د اعتصاب د لارې یا د مظاهرو د لارې یا د ډارولو د لارې ولسمشر د هغه عملي کړي. کېدای شي چې د ملي اجماع په نوم یا د ملي روغې جوړې په نامه یا د ملي ناستې په نامه دغه سی بحثونه رامنځته شي.
بلې، دغه حکومتي مشرانو ویلي دي چې د دې نوي ائتلاف د جوړولو یو هدف یې په افغانستان کې د بحران مخنیوي او د نظام د سقوط مخنیوي دی. فکر کوي چې دغه ائتلاف به د دې بحران مخه ونیولی سي لکه دوی چې بیره لري؟
د نظام د سقوط مسله د دوی په لاس کې نه ده او دوی دا صلاحیت هم نه لري. د نظام د سقوط مسله دلته نړیواله ټولنه حضور لري. تیره ورځ د ناتو غړي وادونو مجلس کړی دی. نړیواله ټولنه نه غواړي چې دا نظام سقوط وکړي. دغه جنرال صاحب دوستم، استاد محقق، عطا محمد نور، صلاح الدین ربانی دا نړیواله ټولنه راوستي. اوس نړیواله ټولنه نه غواړي چې دې نظام ته د سقوط ورکړي یا چا ته دا اجازه نه ورکوي. یعنی نړیواله ټولنه په فزیکي ډول دلته حضور لري، د دې نظام نه ساتنه کوي. دویمه خبره د اصلاحاتو خبره ده. که دوی غواړي چې په نظام کې اصلاحات راشي، دا یو سمه خبره ده. د هر افغان حق دی چې یو سمه حکومتولي رامنځته شي یا د سولې او روغې جوړې پروسه په لاره واچول شي. په دغه کې که دوی نظریات لري یا دوی کوم پروګرام لري، هغه هم د پروګرام په اساس باندې، زه فکر کوم چې دا به قابل قبولي. اما که دوی ځان ته مسائل غواړي یا خپل تنظیم ته غواړي، بیا په هغې صورت کې د افغانستان ولس دوی سره موافق هم نه دي او دوی بیا دا وس هم نه لري چې نظام د منځه یوسي. یعنی نظام کې د دوی ګټه هم ده په دې چې دا هغه نظام دی چې دوی پکې د شارکو خاوندان شوي، دوی پکې د ځمکو خاوندان شوي دي، دوی پکې د بلیونونو ډالرونو خاوندان شوي دي. که چېرته نظام سقوط کوي، خو اول د دوی دغه ملکیتونه او مالونه او بودیجې او هغه ثروت چې دوی ترلاسه کړی هغه ټول د منځه ځي.
حاجی سید داود و. اوسم نړیوالو چاپی خبرونو ته سالم محمد سالی کتنه کوي چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه کوم موضوعات چړلې دي.
زیاتو غربي ورسپونو او خبرونو افغانستان ته د تازه دمه بهرنوی پوځیانو د لیږلو پر اعلان تمرکز کړی دی. د شمالي اتلانتیک یا ناټو تړون سرمنشي د پنځمې پرز ویل د ناټو متحدان به د افغانستان د کمانډو او هوایي ځواک د ملاتړ ستراتیژي ته ادامه ورکړي. وال ستریت ژورنال ورسپنې په همدې اړه لیکلي، افغانستان ته د زرګونو تازه دمه پوځیانو په لیږلو سره امریکایي چارواکي د خپلې نوې تګلارې له مخې په پام کې لري چې د هغو پوځیانو شمیر زیات کړي چې د افغانستان له اردو سره د ترورزم ضد عملیاتو کې همکاري کوي. دغه راز تمه کېږي ناټو د افغان ملي پولیسو روزنه کمه کړي او تر ډیره د افغانستان پر هوایي قواوو او خاصو عملیاتي ځواکونو تمرکز زیات کړي. د ورسپاڼې په لیکنه په پام کې ده د امریکا متحد ایالاتونه د افغانستان په اړه خپله نوې ستراتیژي په راتلونکو دوو اونیو کې اعلان کړي. وال ستریت ژورنال ورسپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تمه لري نړیوال ائتلاف د تروریزم په وړاندې د مبارزې ډیره هڅه وکړي، خو امریکایي چارواکو د ناټو په غونډه کې وویل یو له هغو اقداماتو چې کولی سي د شغلي ټرمپ غوښتنې ته عملي بڼه ورکړي د افغانستان په جګړه کې د ناټو د غړو هیوادونو زیاته ونډه اخیستل دي. نېشنل انټرست خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني سفیر جیمز کیننګ هم مفصله لیکنه خبره کړې چې سرلی کېدی پوز په یوازې سر د افغانستان لانجه نسی حلولای. د مقالې په پیل کې افغانستان ته د نورو تازه دمه پوځیانو پر لیږلو تمرکز کړی چې په وروستیو کې اوربندي بحثونه روان دي. شغلی کیننګ هم د مقالې په یو برخه کې پوښتنه کړې امریکا چې په افغانستان کې د یو لک بهرنیو سرتیرو په حضور سره دغه جګړه ونه ګټله، اوس به دغه 2000 نور پوځیان څه بدلون راولي؟ وروسته زیاتوي دغه ځواب په تیر او اوسنی پوځي ماموریت کې خلاصه کیږي. هغه د چیلې تیروتنو او جدي مسایلو سره سره ځینې د پام وړ پرمختګونه سوي او یو ستراتیژي تشکیل سوي ده. د امریکا په خوانی سفیر د مقالې په دوام زیاتوي د یوې ارزښتمنې ستراتیژي هدف باید دا وي چې د امریکا ټول قدرتونه او نفوذ پر افراطیت او وسلوالو طالبانو پر برلاسي کېدو متمرکز وي. که د امریکا حکومت د شخړې د ګټلو لپاره واقع بینانه اړتیا په پام کې ونیسي، امریکا او متحدان به په افغانستان کې د افراطیت په وړاندې د نړیوالې مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې ولري. د امریکا بلې خبرېدونکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان په باب تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې چې ایران څنګه افغان پناه غوښتونکي د سوریې جنگ ته لیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانانو بې وزلۍ او کډوالۍ ته په پام سره په تیرو کلونو کې د افغانانو پر غمیزې یو بل تریخ واقعیت ور زیات شوی دی. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد لپاره جګړه په لیکنه کې د عبدالامین په نامه د بامیان د اوسیدونکو کیسه راخیستل شوې چې دوه کاله مخکې له افغانستانه وتلی و. هغه د کار لپاره ایران ته لاړ او په اصفهان کې د میاشتې د $200 په ارزښت د مزد په بدل کې د بایسکل جوړولو په یوه کارخانه کې په کار بوخت سو. نیویارک ټایمز لیکي ایرانی مقاماتو عبدالامین ته پیشنهاد وکړ که د اسلام د پیغمبر د لمسی سیدی زینب د زیارت د ساتنې لپاره سوریه ته ولاړ سي د میاشتې به $800 ورکول کیږي او په ایران کې به د لس کلنې استوګنې اسناد ورکړل سي. د وروسته سوریې ته ځي خو په حلب کې تر ټپې کېدو وروسته بامیان ته ستون سو. ورسپاڼې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو په حواله لیکلي د هغې هیواد مقامات او په سوریه کې د بشار الاسد رژیم له افغانانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې استفاده کوي. د ورسپاڼې په لیکنه په سلګونو افغانان په سوریه کې د ایران په جګړه کې وژل سوي، خو یوازنی کار چې ایران دغو افغان کورنیو ته کړی همدا دی چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د قربانیانو له کورنیو سره کتلي دي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل کلدیمای زور است جبریز
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د خصوصي دونکو لافان حکومت غواړي چې د دې شهر په نږدې غونډیو کې تفریحي ځایونه او پارکونه جوړ کړي. بل لور ته د خوست شاروالي چارواکي وایي چې دوی د شهر په پرمختیايي پروګرامونو کې د خلکو غوښتنې په پام کې نیسي. له خوست نه نجیب الله خیل راپور لري.
د خصوصي دن کې په خار کې د تفریح ځایونو او پارکونو د جوړولو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې آزادۍ مینې سره په لګیدلو تپو او غونډیو کې د ساتیرۍ او تفریح لپاره ځایونه جوړ شي. که څه هم تر اوسه دا سیمه د ونو، ځنګلونو او آبادیو له اړخه شاړه او سپیره پاتې شوې، خو بیا هم هر مازدیګر ورته سلګونه ګاډي او زرګونه خلک چې ډېری ځوانان دي راځي او تر ناوخته ماښام هلته پاتې کیږي او تفریح کوي. د خوست ښار یو تن اوسیدونکی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د حکومت څخه د یادې سیمې د آبادولو غوښتنه لري.
تعلیم پاڅون یم د خوست یو تن اوسیدونکی. واقعا دا ساحه د امنیت نگان او د موقعیت نگان ډیره مهمه ده. نو د حکومت نظم خوښ ده چې د ځوانانو د میله ځایین لپاره یو بهترین ځای دی. که دغه ځای نه د تفریحي پارک لپاره سرمایه‌ګذاري پرې وشي او ځوانانو لپاره به د چکر او میلې لپاره یو بهترین ځای وي.
یو بل تنسوان هم ورته غوښتنه کوي او وایي
نوم میرشا دی. سمزه ګورم چې زرګونه ته مینوال راغلي دي دلته د ساتیرۍ لپاره راغلي دي. زموږ هیله دولتي چارواکو نه دغه ده چې دلته د میلې لپاره ځایونه جوړ کړي، نه یوازې د خوست لپاره بلکې د ټول افغانستان د اوسیدونکو لپاره ډیر مناسب ځای دی، ښه ځای دی.
خوست چې دا مهال د افغانستان د نسبتا امن لرونکو ولایتونو څخه دی، په اخترونو او نورو ملي جشنونو کې د تفریح او ساتیرۍ لپاره ورته د بیلابیلو ولایتونو څخه خلک راځي. حافظ لطان د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د اختر زمینو لپاره خوست راغلی. هغه هم وایي
د خوست ولایت نه پاز د غونډۍ ده چې ډیر زیات خلک ورته راځي، د متون په نامه ده او ډیر زیات رش دی پکې. د اختر میلې لپاره خلک راځي. دا چې دا غونډۍ لږه سپیره ده، ونې پکې نشته دی. د حکومت نه او د چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دلته ښایسته پارکونه جوړ کړي خلکو ته او دغه ځای نور لا پسې ښکلا پیدا کړي او دلته د اختر میلې په ډیر ښه شاندار ډول سره خلک سرته ورسوي. ځایم ډیر جګ دی او مناسب دی.
بلخوا خوست خاروار انجینر عبدالبصیر محمدزی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې خبرې راپورته کول چې په دې سیمه کې د استوګنې نمرې ویشل کېږي سمه نه بولي.
زه د شاروال پسې په دوی ټولو ځوانانو ته ډاډ ورکوم چې هیڅ وخت موږ په خپل سر یا د خپلو مفادو دپاره یا د مشخصو خلکو د مفادو دپاره داسې طرحې نه جوړوو. او زه بیا هم ډاډ ورکوم کله چې موږ د ښار دپاره لوی تصمیمونه نیسو د کې بو د ټولو اقشارو ای نظر خواندان خپل نظر ورکی.
د نظر خواند زاید شاه انګارم وایي چې د متون بابا د غونډیو د سلسلو شنه کول، په دې کې د پارکونو او تفریح ځایونو جوړول دا د خوست په ټولنیز او کلتوري موقف او هویت باندې مثبت اغیز لري، ځکه چې دې ته به نه یوازې د خوست د بیلابیلو سیمو کلیو او باندو خلک، سپینګیری، ځوانان، ښځې او ماشومان راځي، بلکې دې ته به د تفریح لپاره د نورو ولایتونو خلک هم راځي او دا به په ټوله کې د تفریح، ساتیرۍ او د ذهني او جسمانی آرامتیا ځای وي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا رژیم بی باک او بی رحمه یاد کړ او ویل چې د هغه هیواد د اټومي پروګرامونو او بالستیک میزایلو د ازموینو سره د معاملې لپاره منظم پلان لري. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پروند د جنوبي کوریا له ولسمشر سره د لیدنې کتنې پر مهال وکړي. جزئیات ته فرشتي چلل زی پر اپور کې
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا رژیم ته د بی احتیاط او بی رحم خطاب وکړ او ویل چې د شمالي کوریا له اټومي پروګرام او د هغه هیواد د بلستیک میزایلو د پروګرام پر ضد پیاوړی او کره پلان موجود دی. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جای این سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې د شمالي کوریا فعالیت د کلک ځواب اړتیا لیدل کېږي. د امریکا جمهور رئیس د جنوبي کوریا له ولسمشر سره تر کتنې وروسته د سپینې ماڼۍ په باغچه کې خبریالانو ته وویل چې د شمالي کوریا حکومت د خپلو وګړو، خپلو ګاونډیو او د بشریت ژوند ته هیڅ ډول درناوی او پام نه کوي. ولسمشر ټرمپ د جنوبي کوریا له جمهور رئیس سره تر دې کتنې مخکې ویلي و چې د شمالي کوریا اعمالو ته د ځواب ورکولو بیلابیل امکانات شته، خو هغه د جنوبي کوریا له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې دا څرګنده نه کړه چې کوم انتخابونه یې په پام کې نیولي دي. ویل چې له شمالي کوریا سره د ستراتیژیک زغم کړنلاره ناکامه شوې ده. ولسمشر ټرمپ وویل زموږ هدف په سیمه کې سوله، ثبات او پرمختګ دی، خو په ورته وخت کې څرګنده کړه چې امریکا به تل له ځان او خپلو متحدانو دفاع کوي. د امریکا جمهور رئیس وویل چې دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره له جنوبي کوریا، جاپان او د نړۍ په کچه د امریکا له متحدانو سره پر امنیتي، ډیپلوماتیکو او اقتصادي اقدامونو کار کوي. ټرمپ همدارس پر سیمه ایزو قدرتونو غږ وکړ چې پر شمالي کوریا بندیزونه عملي کړي او له شمالي رهبرانو غوښتنه وکړي چې سملار غوره کړي. اوس مهال د امریکا لشترلژه 28 عسکر په جنوبي کوریا کې ځای پر ځای دي. د امریکا جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د دې عسکرو د ملاتړ لپاره باید په لګښتونو کې شراکت رامنځته شي، خو د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه وکړه. هغه د سپینې ماڼۍ په باغچه کې په خبري غونډه کې د خبريالانو پوښتنو ته هم له ځواب ورکولو ډاډه وکړه. د جنوبي کوریا په واکمنۍ کې له بدلون وروسته دا امریکا ته د ښه هیواد د نوي ولسمشر لومړی سفر دی. د جنوبي کوریا ولسمشر وویل چې یوازې د امنیت تشکولو په مرسته حقیقي سوله ټینګېدلای شي. هغه زیاته کړه چې د شمالي کوریا له لوري ګواښونه باید له کلک ځواب سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په ترڅ کې جنوبي کوریا ته د هغه هیواد د ولسمشر له لوري د ورتګ بلنه هم ومنله. د جنوبي کوریا ولسمشر وروسته په واشنگتن کې د امریکا او کوریا د جګړې د یاد څلی ته د ګلانو کیټي ورولې.
لاند خبرونه لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په یو اونۍ کې به د رای ورکولو مرکزونو ته په متوازن ډول د بیا کتنې بهیر پیل شي. د ننګرهار پاچون ولسوالۍ کې پرون اووه ملکان د ماین په چاودنه کې وژل شول او 15 تنه زخمیان شول. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دولت آباد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویاند ازادي رډو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په دولت آباد ولسوالۍ کې حمله کړې وه چې حمله یې شنډه شوه او د دوی دوه تنه وژل شول او درې تنه ټپیان شول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وویل چې دی مایوس شوی دی چې واشنگتن د دې سربیره چې په کشمیر کې له بشري حقونو څخه سرغړونه کیږي غلی پاتې شوی دی. نواز شریف څو ورځې وروسته تر دې دا انتقاد وکړ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي واشنگتن ته ولاړ. ویل کیږي چې په زاړه ښار د عراق د موصل په زاړه ښار کې د عراقي امنیتي ځواکونو د پرمختګ سره سم په زرګونو ملکیان له دې ښاره د تیښتې په حال کې دي. کرملن وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو پر روانه غونډه خبرې کړې دي. دا غونډه د جولای په 8 او 9 ترسره کیږي. ازادي راډیو په منځني څه په دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو خو تر هغه مخکې د ژوند رنگونه پروګرام فرشته مور سره وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
نن عبد الله خان ولایت زابل.
ته وصلت په زابل کې اوسې کله تقابل کې؟
نن زابل کې اوسېږم.
څه کاروبار کوي هلته؟
زاله ته سولې شورا غړی یم.
کوم کارونه کوي هلته تاسو؟
مرکې کوي. یو خلکو مشکلات راشي یو چیزی راشي یا خلک رسره ټولو بیرته په مابین کې خلاص یو چې کوم لاس مات شي د لاس پور معلوم ده څوک غرش مات کې دغه پور معلوم ده.
مکتبونه څنګه دي هلته؟ ستاسو
مکتبونه ستاسو خو ډیر نسته اکثر مکتبونه باندې.
هغه به دین جنو دي کې الکانو
داخل د شهر کې چې دی هم دین جنسته هم دی الکانوسته او بهر کې بیا نسته.
تاسو د کورن جنې درس وایي؟
اما شما نه وایي و
څوم سن فکر دي
پنځم شپږم نم داسم کې دي.
ښه بیا څنګه تر اخره وایي کنه؟
وایي تر اخره بیا وایي ان شاء
الله. تاسو بهر کې اوسئ؟
وو بازار کې اوسئ.
ځین خلک د دین جنسته شپږم او مو پوري مکتب وي بل غي سن په وایي ته په نظر دا کار څنګه ده؟
ښه کار ما په نظر نه ده ځوان ستره وخت دی وایي سم ډاکټر سي نور کارونه بلاسي زه خپل خطنه لرم کوشش کوم کم انجینر دی کم الکان دی ټول مکتب ته د چولې دی وای
تاسو خپل درس نه دی ویلای کنه څومره اوس پیمانه
دونه پښمانه يم چې اوس اخستل کېده زه ډیر زکلرم ارتور جایدار لرم دوري دا بنیم ما په درس کولای وې چې دا درس ما تر کړی دی
څومره ته ضرورت احساس کړی دی
ډیر پښمانه يم اوس په وخت کې مې سیدې وای ذاتي مې دلته مې به یو ورځ ملې خړل دا بل ورځ به مې درس وای دونه پښمانه يم
یعنی اوس نه کېږي بیا درس روکی یا څو وای
اوس پر مې څنګه کې اتي کېنم د خوند را کې سي چیرې یا کاغذ یو لیک یا غزه راخلم جوړ کچو مزوي ته ومن درته وای دونه خوند را کې
دا لا هیڅ بیرون دی دا ویلای سي
د کوم کوم وای له شو
کوم ځای غلط کې پیدا کولای سي بیرته
وو دا غش پیدا کولای شو
یعنی که کوشش وکې وسم ته کولای سي یو څه دقیق کنه
زړه مې کولای شي زوام شي زده کوم وایم دا به شو دي کورس کې به د سر وخت موزم شي شو وایم
اساسی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په sajiradio.com کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
شمسیه شهید زی له میدان وردک نه لیکي انتخابات به هغه وخت شفاف تر سره شي چې الکترونیکی تذکری وویشل شي. مریم سادات هم له میدان وردک نه لیکي هغه وخت به انتخابات سم تر سره شي چې په افغانستان کې امنیت تامین شي. ډاکټر عبدالرحمن شهید زاده د زابل له خاکه افغان ولسوالی د حاجی محمد محقق او محمد نور او جنرال دوستم ائتلاف ته اشاره کوي او لیکي نوی ائتلاف اصلاحات نه غواړي. عبید الله لیکي نوی ائتلاف د ډیموکراسۍ نتیجه ده او په خیر دی. ګلمیران عثمان خیل له نهرین لیکي نوی ائتلاف خطرناک دی. وحید الله فطرت له هلمند لیکي امریکا باید د افغانستان کمانډو مجهز کړي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکي هغه کسان افغانان نه دي چې د بل وینه په ناحق تویوي. دا خبرې ما چلمو هم دومره وا په بلې وکي مصطفی سریقي له تاسو سره دی. سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر.